دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند.
سلامونه د ماخام و بجې د صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورم کې په فرقیزو نښتو کې د وژل شو کسانو شمیر له اتیا او تنو اوښتی دی. د یکشنبې په ورځ سیمه ییزو چارواکو او مشرانو د ازادي اروپا مشال راډیو ته دا هم تایید کړه چې تر اوسه لږ تر لږه یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي دي. د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د مسافروړونکو موټرو په کاروان باندې د نومبر په 1 وسلوال برید وشو. له شاوخوا درې ورځو په کورم کې دا فرقیزې نښتې روانې د چې راپورونو لمخې دواړه خواوی پر یو بل سپک او درنی وسلې کاروي. ایران د افغانستان لپاره د خپل واده ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی له دندې لري کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه واده د بندنیو چارو وزیر عباس راقچی په حکم علی رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. بیگدلی په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو مرستیال وو. افغانستان د عربي متحده اماراتو دویمه سیالي هم وګټله. د کرکټ د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلونو ځوانانو د لوبړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې. د اماراتو ټیم اته اتیا منډې هدف ورکړې وو او په ځواب کې افغانستان په 2 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ترلاسه کړ. عزیز الله نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې نن د غیوات په منځنۍ او شمالي سیمو کې د خطر زنګونه فعال شوي. پوځ زیاته کړی چې د لبنان لخوا 55 توغندي توغول شوي چې مخې ډب شوي. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې د خطر زنګ د اسرائیل په یو شمېر مرکزي سیمو او د هیواد په بیلابیلو شمالي برخو کې غږېدلې دي.
یا د ژوند شتمنۍ
سلامونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تا خرغلاص زوسی احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ هم کرام موږ سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي، هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونو څخه د خاصه تنه وکړي، یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي او د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي خو توصیه ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو ترڅنګ غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړی کړی دی او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونه او د خلې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمد زئی، او سره د غاخونو ډاکټر مینا بهادر زئی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي او دوی به هغه لارې چارې ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سمه توګه باندې ساتنه وکړي ترڅو د غاخونو له بېلابېلو ستونزو او ناروغۍ څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم درنو اوریدونکو تاسو کولی شي چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لرئ زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي ترڅو تاسو دغه ستونزې ته یا دغه کوم مشکل چې تاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب ورته ځوابوي. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیرو لاره موږ سره تماس ونیسئ خپل دغه ستونزه مطرح کړئ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاس ونیسی او خپل ستونزې د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړي ترڅو تاسو مو شي کول چې خپل جواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شوې دي لاغوي څه خبرو پوښتو چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پښتنه ملمړی له تاسو کوم چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې مونږ وغږیږو د رښتیا په انسان ژوند کې غاخونه تر مهم کېدل شي، کوم وظایف لري، څنګه تر ساتنه کولای شو، څنګه ممکن کېدل شي چې د ووري یا هر غستون چې د غاخونو لاري انسان ته پیدا کېدل شي یا هغه انسان دغه درد لاري اخیزمنول شي، پر همدغه موضوع به وغږیږم. وسم ورته ډاکټر سیمون سره واصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر کراته وي چې غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي. ډاکټر سیمه مات تاسو ته پوښتنه راځي چې دا میره باندې
سلامونه اغلی احمد زی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. تاسو پوښتنه په ځواب کې وایم چې غاخونه د انسان هغه مهمه احمد او د هغه آزادۍ د چیز دولو یعنی له غذایی توکو پارچه کولو، میده کولو، ترده کولو، اونداسی خبرو کولو یا فونتیب چه مونگو ارتوایی اغا تلفظ یا کم مخرج حروف چه مونگو ارتوایی کولو او اونداسی ظاهری کلاکی دیر مهم رول داری او کلو چه غاخونه خراب شی یا اغا ووی استل شی یا خبری هم سی یا تلفظ سی نتر سرکی یا اونداسی دول هم خلنه په خټو د لیټر سره کیږي او دا سبب لږیږي چې هغه بیا غذایی توکي ولې غیر مېده او غیر انداسې بیا هغه مېده ته ورځي او د مېده باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي او کیدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغه غاخونو لاري ممکن میده متضرر شي، که راته دا شر کړی وي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه غاخونو د درد له کبله اته میده زیانمنېدلی شي؟
د غاخو په واسطه باندې هغه باید کافی اندازې سره مایده شي، مات شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته لمده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي بیا هغه کولی شي دا مایده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توکې غټې ورشي، هغه صحیح مایده نه شي، بیا هغه میده باندې فشار زیاد راځي، باید زیاته موده په میده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته هم جست نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی چې دوی ته هم ښه راغلاس. ډاکټر صاحب، ناروغ غاخونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
سلامات اوسئ. اخلي اوسئ زم په خپل وخت خپل سلامونه تاسو قرآن ته ټول ولیدو چې موږ تاسو خبرونه لاله کوو وړاندې کومه ته موږ ټول خو سي په شروع کې باید موږ غاخ تعریف کړو او غاخ وپیژنو چې غاخ څه دی. که په لږ تعریف موږ غاخ ته جوړ کړو، غاخ عبارت له یو سخت نسج څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غرس شوی دی چې کتنې او پورتنې جامه کې زموږ غاخونه وصل شوی دی او سپین رنگ لري. څنګه کولی شو موږ د غاخونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویسو چې موږ باید په عامه اصطلاح باید کوشش وکړو د خپلو غاخونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریګان لري چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه، د مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې ترڅو زمونږ غاخونو باندې کوم زیړې لایې وسی یا منګونه وسی دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه وسی. که چیرې مونږ د غاخونو ښه ساتنه وکړو، نو غاخونه هم دي چې مونږ سره یعنی اسمن پاتې کیږي. که مثلا ساتنه وشي تر ډیره وخته مونږ سره
ما دوستی کوي یا کومنګ سره دوستی وکړو ساتنه وکړو نو غوږمن سره شمن پاتې کیږي نو کچري ساتنه ونشي پاملرنه ورته ونشي افضل سه امارات نشي نو تب وخت مرور د وخت زمان سره خرابيږي مثلا کریز سمبتلا کیږي غا خرابيږي نو بیا موږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو خپل غاښ د تداوی لاندې ونیسو
مننه ډاکټر صاحب به هم تاسو ته درګرزم اوس مرزو زمونږ بل ډاکټر هم د ټلیفون پر کار خمو سره واصله پاتې شوی دی ډاکټر صاحب مینا بهادر زید چې لدی څه خبرو پوښتو چې په ما اصطلاح کړه د غاخونو چینجی ویل کېږي یا بوسیدګي دندان یا د غاخونو بوسیدګي که تاسو راته وایئ چې ولې د یو شخص غاخ اته دغه مرحله ته رسیږي چې هغه د چینجی وې
په لومړی کې سلامونه اونې کې هله خپل غنه هوادواله تا او تاسو غلې اوس جن ته وړاندې کوم ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسئ څنګه چې تاسو ویلې کاری سندان یا هم ډینټل کریز او یا هم د غاښونو چنجای اول وای چې د ډینټل کریز چې شه د ډینټل کریز خپل کریز یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي په عموم کې ولې چې ساده ډېر ډولونه لري لکه عموم ډول ده چې پرایمری کریز ده او بل سیکنډری کریز ده چې دا ډولونه ډېر عموم دي نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده ریزیډوال کریز کابیټیټ کریز ده نن کابیټیټ ټرمپنٹ کریز ام داسې نور نو ټایپس هم لري زبرتست دی پرایمری کریز او سیکنډری کریز په اړه کې معلومات درکوم چې موږ ګران هوادوال ته هم یو معلومات وسیږي او لږ ځان ته معلومات ولري نو وایي چې پرایمری کریز یا هم کریز اولیا چې مخکې له دې نه چې ډاکټر سیبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی دی او بعد له هغه نه بیا ډاکټر سیب ته مراجعه کوي همغه حالت ته وایي چې پرایمری کریز یعنی خپل هغه جواب دهن کې او یا هم د خپل خلک کې خراب شوی وي د ډاکټر سیب هیڅ مداخله پکې نه وي د ته پرایمری کریز وي او بل لرو سیکنډری کریز یا هم کریز ثانویه چې بعد له دې نه چې ډاکټر سیب یو ځل مداخله پکې کړی وي بیا هم د هغه په کریز سیکنډری ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډری کریز ته مبتلا لکه مې مونږ کړه یو ډول ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر سره تورغلې ده بیا هم دا کاریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض تر راځي مونږ څونه نور کاریزونه لرو لکه مکولا کاریز دا پروفاوند او سوپرفیشل کاریز دا ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سره یا هم مغه سوپرفیشل کاریز لري نو راسته کولای شي کولای شي د دې حالت کې هغه ناس جنرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پول په دندان چې د خپل غاښ ژوندې ساتي د حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خطر هغه ایسته کې نو د حالت کې صرف هغه کولو ځه ساته او یا هم هغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه نه پاکوي بیا نور خپل غاښ حالت عادي کې ډکوي د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو چای د راستب نه کوم زړه د هم دغه پوسیدګي یا هم د هم دغه ډینټل کریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم صحه کې پاتې وي یا زړه هم کې پاتې وي چې هم دغه بیرته پیدا شي یا هم رشد وکړي د حالت ته به مونږ وایو سیکنډری کریز
ډیر زیاته مننه و سم زوم یو اوریدونکو زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل استونز لري سلامونه وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل استونز شریک کړئ
الو السلام علیکم ما سلامونه
علیکم سلام مهرباني
سلام ډاکټر صاحب نو تا او زنګر سلام از سلام د غفو مشکل دی د غفو مشکل ډاکټر صاحب زیو پښتنه کوم دا چې برمشي دوباره دکی او بل پښتنه دا چې د برخه راځي د وای کی ماشوم دا مخامخ تر په سر په سر راځي دا څنګه شي تاسو پری دی دا خونه چې د ماشوم د لفتلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه او باسي کپری دی د غاښ په سر باندې بل غاښ راځي د مصد دواړه طرف ته دا نه پښتنه و نور ډیر مننه کور مو ده
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي ګټمن دغه ستونزه تاسو اوریدل د چې زموږ د غاوریدونکو دغه مسله شریک کړم مهرباني دا
اول سوال لکه ټلیفون لاره کوي هغه نو څه کوم چې ما تاسو ته وایم
تاسو ورکړی چې یا راستنې چې غوال سوال دین سوال یو وځو
بله مهربانی په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غستونز دوی شریک کړی د پم دی به تاسو خپل ځواب ورکړي
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه ایثار په سبب لږي کله چې د غخو هغه د شیدو غخو چې دی هغه اولیا غخو د شیدو کله چې دا غوې موده ختم شي او سږي یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایل شي او سږي او دایمي راخه هغه موده چې دغه عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی وو چې دا د سیمان ته مراجعه وکړي هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي راخونه چې دغه شاته راوتلی دي هغه سره هغه احساس کوي نو چې دا سرپسر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه ځما کوزنی وو چې دی او هغه قوس په کافي اندازې سره دا کوم تیراب راخونه چې په خلیته راخیږي هغه ته ځای نه وو چې دا د سیمان ورته ورسته یعنی چې څه یاد چې بیا دا غوډینی راخونه مراوسی چې دا سلپیچ یا ورته د سې ورته وایي د کلی شي هغه البته کوم د سفیدان چې هغه مناسب وګڼي او هغه یو پلان نو ته جوړي هغه بیا په هغه او د سې سلپیچ ته یې ورته کوي او کدا چې ما دې شیدو مثلا د شیدو راخو سې دی هم زمان دواړو وسې ځایو او لکشي وسې دی دا سلپیچ ورته
بله اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشوم توپ دوري څخه کنه ترغو چې انسان غټیږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشوم توپ نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي
او ساتر و محافظت یا وقایت چی دات غخون تور بشی یا خراب نشی کلا چی اگل وقایت خب رفیز لیتا و لحماق وقت ریسو میاشتونی کل چی و ماشون دا باید والدین توجه لدید دیل پارات اگا مخصوص دست پتون او یا اگا پاکی سری وقام پاکی تکی دی اگا پوشتا دی اگوی پو وستا باند اختلا والدین باید دا پاکو ساتی دی دا او روز چی ماشون سنن سجاتی دی دا د هغه برستولو توان لري اته والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي د هغه سره هم کومک وکړي تر څو چې یعنې د غاښه محافظت همداسې د شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خولې کې وځي یعنی راښکېږي راښکېږي نو له هغې مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدو دایمي وسیږي یا د شیدو یا شیدې غاښونه وسیږي د دواړو محافظت او مراقبت ډېر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې حالانو غاښونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لوري دي ماشومانو همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه ځای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنی د هغه خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافی راخیږي دا لامل د دې کېږي چې غاښونه داسې کارو غوړ راشي او د قوس نه د درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره د یو غټ سپینګ او داسې لري چې هم را مل تکول شي
بله ډاکټر صاحب یو مسله چې د ماشومان د غاښونو په برخه کې دی هغه ډیر کله ممکن د زین ماشومان غاښونه له وخت مخکې راوځي زین ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولېږي بیا دغه برخه کې ستونزه ست ده څومره په دغه مراحل کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسې هغه څخواړه د ورکو چې هغه په خصوص د غاښونو په وادي باندې اغیز کولای سي تاثیر گذار ورته کېدلی سي مفید کېدلی سي دا ډول پیغام ډیر زیات شته دي
واقعات قابل ملاحظه زیات کیدای شي نه وڅېږي ځکه دا ځینې سیستمیک امراض دي هغه کوم هورمونونه چې د انسان د وجود دا هغه د انسان چې وده کوي دا هورمونونه هغه دا ستونزه اکثرا په هغه ناروغانو کې رامنځته کیږي چې هغه جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه سیستمیک ناروغیانې ولري په دوی کې زیات دي او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو ستم دي ځینې موضوعات کله کله دغه کله چې غاښ راخیږي دغه ورې باندې که سل ته هدي پروسه شروع کیږي او همداسې ځینې ماشومان چې دا نه راخیږي او جراحي ته ضرورت کیږي چې هغه ورې سر د غاښ هغه ورې چې د غاښ په سر باندې هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کی
او همداسې د یو چک اپ هغه وزیت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي. دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کولر یا تغذیې پسې ستونزې ولر یا الکتروسونه او داسې مسایل د ماشومانو دي چې هغه یو وخت چې باید هغې سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزیت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کړي. ځینې مسایل یو که هغه مثلا نه اوسي دي دا موضوع مسایل پکې اوسي دي نو بیا هغه کیدای شي د هغو ډاکټر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې د هغه په اړه چې کله وخت زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکټر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان یعنې خپل ماشومان ته وي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي ډاکټران هغه ورته باسو هغه دایمي راتل راخیږي او منظم شي.
مننه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید. تاسو ته به در وګرځیږم که د غاخونو په انواع او اقسام باندې وغږیږو چې خپل غاخونه څو ډول دي، کوم غاخونه ښه غاخ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاخونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسله کې موږ تاسو ورته وي چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاخونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتیږي یا نه خرابېږي. ته خو غاخونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایي. میرا بانی احمد زید صاحب
مورسی دی غاخونو وزیفه تا غاخونو تا همه سیلا که به خبر و مکولو پا خبرو که رول لری ولو ده غذاو که رول لری و هم دستی پا تکلم که رول راسی دی غاخو دولو تا غاخو پا عموم که پا با دوله تقسیم شویدی چی یو شیری غاخونه دی او بل دایمی غاخونه دی. شیری غاخونه تعداد چی دم شل دانی غاخونه دی چی لس دانی پا مدزیلا که او لس دانی پا مدیبال که او دی غرس شویدی چی دی دانی دی او ماشوم خونه که وسی نو چی کلا شروع دی غاخونه یعنی خروج د غاخونه کیږي د شپږ میاشتنۍ نه د یو ماشوم لاندې سنترالې شروع کیږي خروج کې تر دوه نیم کلنۍ پورې د یو ماشوم ټول شل دانې غاخونه تکمیلېږي. چې کله دوه نیم کلن شو د ماشوم شیری غاخونه ټول تکمیل شو نو تر شپږ کلنۍ پورې د دې غاخونه ټول ثابت پاتې کیږي. یعنی ټول شیری غاخونه دوه نیم کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې ثابت پاتې کیږي. چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي اووه کلنۍ ته نو د دې اپر یعنی اپر سنترال غاخ یو لیږي چې موږ مثلا په عامه اصطلاح خلکو نه هم اورېدلی دي، مثلا کورنۍ کې هم اورېدلی دي چې وایي چې د ماشوم یو غاخ لیدلی ماشوم اووه کلن شو. نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي که نه، نو چې کله وکلن شي نو د ماشوم د غاخون د شیدې د غاخونو لیدلو مرحله شروع کیږي. چې وکلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کیږي تر دولس کلنۍ پورې. چې دولس کلن شي د ماشوم دایمي غاخونه ټول پوره کیږي بغیر د اکسلام غاخونو نه. نو په دغه مرحله کې اووه کلنۍ کې اته کلنۍ کې نه کلنۍ کې نو د مریض یا هم د ماشوم غاخونه شیری غاخونه ولیږي او دایمي غاخونه وځي. چې د دایمي غاخونو شمیر هم چې ده دوه دېرش غاخه دي که مثلا موږ اکسلام غاخونه هم ورسره وشمیرو که به اکسلام غاخونه هم عقلي غاخونه موږ مثلا پکې حساب نه کړو نو د غاخونو شمیر راځي اته ویز غاخو ته راځي. چې د یو مریض شپاړس غاخه په اپر فاکټ اوسي او شپاړس غاخه په لیور فاکټ اوسي نو بغیر مثلا اکسلام غاخونه که موږ مثلا اکسلام غاخونه ته راسو دیخی خروج معلوم نده. با بعضی مریضان که مثلا شل کلنۍ که خروج کی، بعضی مریضان که اتلس کلنۍ که خروج کی، خود اکسدم غاخونه یا عقلی غاخونه چه مون مثلا ارتوائی کنه نو دیدی خروج دیسی خاص مدت معلوم نده. دو کلنۍ نشو و لس کلنۍ نشو کی گیتر پینزیوز کلنۍ پوره. بعضی کسان با تاس رو ریدلی چوهای مثلا زبا عقلی غاخ خروج که مثلا عقلی غاخ میووت نو دیدی مدت معلومه نده. امکان دی ولر دی او شخص یا دی او مریض پشل کلنۍ کې راوځي، دی او مریض مثلا یا دی او شخص امکان لري پنځوس کلنۍ کې راوځي یا دو مثلا دوش کلنۍ کې راوځي نو دی خاص مدت معلوم نه ده.
مننه ډیره زیاته مننه. اوسم ورزو د اوریدونکو په لور چې زمون کوم اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه به سوي. سلامونه، وخت مو بخیر مېرمنې.
وعلیکم السلام پرشی جان، خور سلام تا ته او د ازادي رادیو ټول کډمن اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې جوړ به خور جانې.
مننه ژوند دې مېرمنې.
الله دې خوشاله کړي زستا چې نشانه اوریدونکو له هغه تل نه هلمند ولایت څخه سلام ډاکټر صاحبان ته وایم. الله دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع متاکرې د خور جانې. نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې، دلته اکثر از ما دیوالان چې دی مالی دی دی مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل فورجانې خو خبره ده چې د خپل غاښو سره احتیاط نه کوي. فورجانې دې څو بیل کې درته وایم، اکثر از ملګری چې دی فورجانې مالی دی دی چې مثال د بادام زونه دی په غاښو باندې ماتي، مثال د چارمغز دغه دی زونه د فورجانې دی په غاښو باندې ماتي. یعنی داسې کسان دی دی د فورجانې چې یو لړ مثال د خبرې پرې کوي، دوی د غچو د چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کړي چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي. نو پر ټول اوریدونکو مثال د خبرې نه اجازه چې د خپل غاښو ساتنه وکړي، خورجانې د برس څخه استفاده وکړي، یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نه شي. او دوی پوښتنې خورجانې د ډاکټر صاحبانو څخه دغه دي، یا اوله پوښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دي، ډاکټر ته ځینې مثال د ځینو ولایت کې ماغه ډاکټر صاحب بیا یو پیچکاری ودلګی چې مثال د ستا غاښ نشه سي، بیا مثال د خبرې په درد باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښ اکاجي. نو معمولا چې مثال غاښ تک شلې دا سی وای میاش نه تر سی، یا مثال شل شې نه تر سی، دا غاښ بغل ته بل غاښ په دا کوي خورجانې. نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پیچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي چې دا د نشې پیچکاری دا د تر دا انسان ته لګي. نو دا څه ثابت نه دا پښتنه چې واقعا دا سې دی مثال دا پیچکاری چې تاوان کوي کنه کوي. ادوم پښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه مزیر دی لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلمسو، دا د غاښو د ضرر لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې ضروري دی. دا د پښتنه ډاکټر صاحب چې راځي واک خپل ځان ډیر بخښاله سو
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې. ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره په ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستوز شریک کړ. بل مثلا تاسو ووریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات د استفاده کوي، د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخوند خرابوالي په برخه کې رول لري.
بله مننه اوسې جانې. خپل انستيزي او هم د غخ پشکري هیڅ zarar بل غخ نه لري. مونږ هغه پشکري هم د غخونو ډاکټر صاحبان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت مغه کاشته مونږ صاحبان او غخ مد نظر نیولې ده. مغه غخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري، صرف اما غجه یا ما قسمت مونږ ته انستايز کوي یا هم قرخ کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي. هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پشکري ورکو، کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري، امکان نه لري بدون انستيزي نه یا صحه انستايز نکو جراحي وشي، هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره. بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سپرفیشل کریز او پروفاند کریز، دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو، ځکه چې هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ لمانځنه یا هم هغه غاښ مانځ کې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو. نو وخت ممکن نه لري مریض هم راځي تحمل کې او خپل خپل په وظیفه انداده چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي. نو موږ کله چې موږ اعصاب کشي کوو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو باید غاخته انستيزي ورکو. او د وروته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پیچکاری کول بل غاخته zarar نه لري. نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دې هم د ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو، د څونه کې چې موږ یو تداوی کوو او بل غا خراب کو. نو هیڅ کومه ستونزه بل غاخته نه جوړوي، انستيزي هم پیچکاری کول. بل پښتنه د موږ د ورور دا چې مخدرات مواد، مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې، نو هر شی چې اسلام کې باندونو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري. موږ یو مهمه عامل دا چې همدغه استفاده د مخدرات د چې سبب د دې ګرځي چې غاخ کریس سي، کریس یو هم همدا خپل چنجای غاخونه کې پیدا شي. هغه څنګه خپل هم د مخدرات مواد څوک خدای خبر څنګه لچی شنه جوړیږي، خراب مواد نه جوړیږي. نو هغه موادونه سم نه دي، هغه کله چې هغه مواد خپل خوله کې دي یا هم لکه نسوار استفاده کوي، سګر استفاده کوي، بیا بل لغینه خامخا داسې خلک چې دا شان استفاده کوي خپل د خوله پاکوالی ته یا هم اورل هایج حاجیان ته صحیح پاملرنه نه لري چې دا شیان استفاده کوي. نو بیا هغه مواد خپل غاښونو کې پټن فشور کې یا هم خپل غاښونه کاست لري پټن فشور لري هغه نه کاست سره ما پټن فشور کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکې به سبب دې ویږي چې کاریس کې نو کاریس ته سو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه هم باید ار سی ټی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد. تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سي هغه ده چې ځین وخت زما هم شړنيږي د دغه عوامل څه کېدلی شي آیا د دغه غاښونو د خرابوالي وجه کېدلی سي کنه شته ځین نور عوامل چې وری یا دننه خپل زما یا دننه خوله شړنيږي
عوامل د شړیدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي خپل هم دغه غاښونه چې خراب شي یا کریس چې د تصویرانو هم پاکله بحث وکړو بیا داسې تېرې تېرې سنډې راپیدا کړي کنه کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تېره شي بیا ژبه هم زخمی نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاښونه د راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کیدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخیږي او شړیږي او زخمونه رامنځته کیږي یو دا عمل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي اغېز هاو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود امپکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولیږي نو دا هم نور عوامل دي او همداسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي یا هرپس سمپلکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیدیاسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کاندیدیاس البیکانس یو انتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کیدلی شي نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري کله چې تراما ترزیز یا ناقص دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کیښودل کیږي او کله کله هم چې ناقص هغه پورکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي بعد یو عمده لعمل دغه مسله چې په هغې کې په ډاکټر صاحبان هغې کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي نو دا هم داسې زیږه سطحه رامنځته شي هغه زیږوالی ولري نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي همداسې کاهلان هم دي نو مشران دې باندې دغه دي دا عمل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو عمل هم ګرځېدلی شي ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي هغه په حجراتو کې د ډي ان اې تخریب سبب ګرځي بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او ډي ان اې تخریب شي دا د کولای شي چې همداسې یو ناقص رشد رامنځته شي او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب بیا به هم تاسو ته در وګرځم. ډیر کله د غاخونو خرابیدل یا د غاخونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبوئی پیدا کړي یا هم نور ستونزې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب ورسره تاسو نه وابره موسم ورزوم کې وریدون کده د ټلیفون پر کارخه له دې څخه به مو پوښتو چې د ستونزې لري. سلامونه وخت مو خیر مهرباني.
السلام علیکم خورجانې ته ڈاکٹر صاحب بانو تو سلام العنی کی احترامات وند کون سے ہمکار اور
مہربانی
ہم غصن خوبز وند کی انسان دفار یو مہم نعمت اللہ رکھ رہی اور کڑ نہ دانستم نہ توانستم نہ دا یو ڈیر پر جائے مقولہ دا نو موږ نه پیډو بادام بم په غاښو مته ولا غاښو نن ټول تک تور سمات څل بین ولاړو اوس نن نور غاښو نه یشي دي. نو موږ ودې نه وی نسل ځوانا نو ټول ته د توسيه د سپور مو خدا ځوان تیر شو کلک شان ما په مته وی او زور ما پراولي په بورسي وږي مسواک وږي دا سنه طریقه ده. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی دا سی اوازی مر ارو مر سیغا سنر دو نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاسون پشیج دا یا داز مستو اوری پوری بندی کی یا پا دی غاسو که پخلکی و پایی پاکی پا اغون اور پایی و پوری دا غاسون دا زام بستک وست مر دا سی اروی دلی دی سوای پا اوری که غاسون شوال کیجی اندی هیت شینی دا واشه لاندی بل اوڑکی پر سی هر زی تسیر سی وی پدر طریقه سر دانه وی تخنیک و صنعت راغلی دست پا اوری که دنه نغاشون شول کیجی آیا دا حقیقت داری پر علمی لحاظ ممکن دا او بل پشتن می داد از مرد دا دیرو کورنی دا دیرو مرگری دا اوری وینی کیجی سما زی شیزی نوشنی لباس زینه کی نو دا یو مریجی دا دا یو مریض دا او د دې علاج چې شاید او بل مرشخوا ژوند وخرو دا مرګري یا مرستو کښنه په خوړو دا خوښ شي لکه کشمش خورما او پښتو دا خوښ شان بد پر لګیږي او خلک دا تریخ شي یا مرچ په کښې واچي سپرغاشي داسې یا نسوار نو دا په طبي لحاظ باندې څه دلیل لري ولې په خواږه شي پر درد کېږي په ترخه شي باندې درد پرې کېږي. نو دا پوښتنه ورته جواب په هیله مننه.
ډېره زیاته مننه. مننه شونده اوسې ډاکټر صاحب احمد صاحب. اوس په دغه پوښتنو ته راوګرځېږو چې زموږ همیشني اورېدونکي ته څه خبره کړې دي یو د غاښونو د ایښودلو تړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې د غاښونو په خوله کې وسلېدل یا به نصبېدل اوس وایي چې وورې کې ښودل کېږي او ورسره د وورې وینې کېدل دغه ستونزې دغه زموږ اورېدونکي درلودلې چې دا پوښتنې ته تاسو وایي.
ډېره مننه. تاسو باید په شروع کې خپله پوښتنه جواب کړئ که تاسو ویلې چې بعضې مریضان د خولې د بدبوی نه شکایت کوي مثلا خولې بدبویه وي مثلا د دې نه شکایت زیاتي که موږ چېرې تاسو په شروع کې هم یادوري وکړله که مثلا موږ خپل غاښ سره ملګري پاتې شو نو غاښ همداسې دی چې د ژوند تر پایه پورې موږ سره ملګري پاتې کېږي. که چېرې موږ د غاښ ښه ساتنه وکړو نو غاښ هم تر آخر د ژونده پورې موږ سره ملتیا کوي. نو موږ که چېرې د غاښ ساتنه وکړو د غاښ حفظالصحه مراعت کړو غاښ وساتو مثلا په درې په ورځ کې درې ټایمه نه شو کولی برس کړو نو په دوه ټایمه باید حتمي او ضروري برس کړو. که چیرې موږ حفظالصحه ښه وساتو نو غاښ زموږ نه خرابېږي او دې ته د مخلې بدبویي هم ورسره نه پیدا کوي. نو د خولې بدبویي لاملونه زښته زیات دي. د تیزاب د معدې هم کېدلی شي او انسان خوله بدبویي کې مثلا د میډی تیز اپ د چا زیات شي خلینه بعد کوسی مثلا بلاک کوسی په خونه کې جیل لکی اوسی اوری التهابی اوسی نو په دې حالت کې خلې مثلا بد بوی زخت زیات اوسی نو کچری وګورو مثلا د دې تداوی وکړو مونږ باید یو مالش ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو خپل د خلې بد بوی هم له مایسي اوسو او خپل د خوخو تداوی هم په وخت سره وکړو نو د دې د مریض پښتنه ته مریض پښتنه د دوه پښتنه دی راوځي وا چې پښتنه په کوم په دې شکل وا چې وای د بازي مریضانو غوښنه له شرنی باب او امرچو خوګو تر خو سره درد پیدا کوي شروع کې هم ډاکټر سي بیا دوري وکړه چې زمونږ غوښنه چې دی مثلا پټو فیسور زیات لري زمونږ خلفي غوښنه چې دی پټو فیسور سایز زیات ده زمونږ غوښنه نو کله چې موږ شنه باب خو یا اسیدی شیان خو زمونږ په غوښنه کې یعنی پټو فیسور کې اسیدی کېږي او په عامه سیلا کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې مثلا نو کو درې ټایمه بورس نه کو اته زیاتره داسې هم مریضان ما اوریدلې دي چې په هفته هفته خپل غوښنه نو بورس کوي نو چې کله مو شیرنی با پخرو یا قندیاتونه زیاته استفاده وکړو نو هغه زموږ په غوښنه کې مخلي سریخ پاتې کیږي نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي نو خپل نه بورس کوي نو هغه په پټو فیسور کې پاتې کیږي نو ساحه میکروبي کوي او مزکه زموږ خلخ خپل خلک چې دا په عام اصطلاح جاف دهند یو شخص د میلیونونو او میلیارډونو میکروبونو څخه ډک کړه که چیرې مثلا موږ شیدنی باب خورو یا اسیدیم شیان خورو چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونکړو برس نکړو هغه کوم څه وکړو چې زموږ شیدنی باب مثلا گیرش پیدا کوي یا مثلا اسیدی شیان خورو گیرش پیدا کوي بیرته مثلا موږ برس نکړو توجه ورته ونکړو هغه حالت پاتې کیږي او ساحه میکروبی کوي یعنی هغه ساحه باید کریس کیږي چې کله کریس د شخص یا د مریض غاخ کویټی پیدا کوي کویټی پیدا کوي چې استا د خپل کویټی مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي استا مریض په تنګوي نو چې کله د مریض غاخ مثلا کویټی مخته غره د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس غاخ مینای خراب کړه او بل خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاخ د چیو ځلی تخریب شي دوباره نه جوړیږي د غاخ مینای د امینوبلاست او حجراتو څخه جوړ ده یو ځلی تخریب شي نو دوباره نه جوړیږي مثلا د بدن نور اعضاو ته موږ وګورو لاس او پښه او سترګې شو مثلا پستوکه شو نور اعضاب دي چې کله مثلا د تخریب شي هم ضربه ویني تروما ویني نو دا بلته قابل د برگشت دي بلته زخم سو ورځې بعد مثلا سو مدته بعد بلته جوړیږي خو یو ځلی که یو شخص یا هم یو مریض د غاخ بینا تخریب سو نو بلته جوړول ناممکنه خبره ده نو بلته نه جوړیږي نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوی نه مثلا هغه کوم اغه چې د تدابیر چې موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه وکړو نو زه درته مثال دی چې د یو غوښنه له خوګو سره درد کوي علت یې څه ده تداوی په کوم شکل ده نو د زه درته مریضانو ما په شروع کې مو ویل چې د یو د غوښنو یعنی پیټو فیسوري دی په څه چې کله شې د باب یا مثلا اسیدی مې وی خوري د دې په فیسورو پیټو فیسورو غوښنه کې نسپیدي او دردونه پیدا کوي چې باید بیرو ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غوښنو کوم غوښنه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري اول کلاس کریس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته راشي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب مینا جان هم را سره وصله پاتې شي دقیق څخه به پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي د دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د مخې لاړ سي یا البته د غاښونو له مخې د پاک سي په همدې موضوع به تاسو سره مغږی وو زموږ بل اوریدونکی هم دی چې د دوی پوښتنه به مخکې بیا ځای پوښتنې ځواب کړو سلامونه وخت خیر مهرباني بل مهرباني ستاسو आवाज مو سره نشته
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
وزاد سات السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم چزما راغلی ټول السلام علیکم عبد الرحیم محمد جان کندار تماسی
مهرباني تاسو په پختنه مترک
زما خپل خدای ډاکټر صاحب دې غټور خبر وکړي چې نه ډېر څه خوانده وکړي ډېر د خیر کار دي د ځاله وزن ورک تاسو ته ستاسو سلامونه ته دا څه وکړي خو زما یو تجربه ده زه په خپل څنګه وخت مسواک وام او چې ما خپل به ډېر مسواک وام ساره وخت مسواک وام او بل دا زما ګور د تاسو د ډاکټر صاحب ګور مسمانه ورون چې د علماء د کول شمه ولدي دا ډېر وخت یې وام د ماستان په میټر کې په اول کات کې زاجا په دوه برکات کې په چاډا په درې برکات کې کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لوري د زما کشره د نوکر د ولت د شناخت یا د کړی دی اکشلی یا خراب یا څه دی ما ډیر وو د دروت پر مې یو کشلی د نیمه د کړی د نیمه د کړی د مسواک وام او په دغه میټر کې دا درې شان وایم دا زما د مسمانات ته شه د دادی وښه ان شاء الله غږ په ژوند نه خراب
مننه ډیره زیاته مننه ژوندې اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کې دا چې غخونه ډیر کله مانګ نسی دغه مانګ لمنځ وړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوی
هو دغه مانګ مونږ کولای شو چې ټولوي چې رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایی هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه سي خپل غخونه سطح اپروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غخونه یو بل سره څنګه په څنګه دي هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غخونه فلاس یا هم نخدندان یا هم د غخونو تار نه استفاده کوي نو هم مغه ډوډۍ یا مغه مواد غذایی مغه خونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم اندر غخونه منګ چې دا زیاتره د همغه قسمت کې د خولې چې زبه هغې خواته د لاندې غخونه او پاس غخونه هغې خواته دي او د منځ د غخونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بیند غخونه زیات وسیږي او دا د غخونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلیږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غخونه نه برسوي لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غخونه برسنه کی خپل هم د غخونه په سطحه باندې خپل غخونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غخونه باندې دا چسپیږي او دا د تاوی پلاک او دا چې دا خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان پوس دندان چې استفاده کیږي یا مسواک د لری کیږي او کدا لری نه کی دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې همغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالته یا هم مریضانو ته ډیر مشکله ده چې هغه خپل په برس باندې پاکي یا هم غیر ناممکنه ده هغه بیا په برس باندې نه پاکيږي یا خاص ماشين لري په نوم د اسکلر چې بیا دا خپل غخونه منځل کیږي یا شته شوی دندان ورته وایي چې د مرحله اسکلینګ وي او بیا په دا خپل منګ کولای شي چې کاریسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله چې هم دغه منګ زیات په غخونه کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری ونه شي او یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه ونه کی خپل غاښ شاید تک سپین وسیږي اما غاښ یې لویږي ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکو وایي چې ما غاښ تک سپین او خطا څه ده ولی یعنی دلیل سو کله چې هم دغه کلکلاس یا هم هم د منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره یم دغه مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنس جنجیبا هغه کې شاملېږي د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو نو هم دغه د چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي غاخ نو هم دغه چې غاخ خوري حوالہ یو درجه دوه درېم درجه ما خپل درجه چې پوره کړل خپل غاخ غوښتي نو خپل ګرانه هوادوال تم دا توصیه کوم چې کله منګونی وغه خونه منګونی و ډاکټر صاحب داتمن مراجعه وکي او هغه پاکي پاکري وکي ځکه چې هغه بغیر له خپل د غخونو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشین د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پاکيږي او نه هم په برش دندان باندې پاکيږي
ډېر زاته مننه شوندوی سي ډاکټر صاحب احمد تاسو به هم وګرځیږم چې ډیر کله غاخونه خپل رنگ له لاس ورکې لکوړان دي چې ډاکټر صاحب بهادر زم مرتي اشاره درلودلې ده. ډیر شمیر کسان چې غاخونه لري یا سپین وی غاخونه خپل د غاخونه جلایش په خپل ځان باندې پات کی په خپل ځای کې ولی له وخت تر دوه سره د دوی غاخونه خرابېږي. تلته دغه د غاخونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي؟
د غاخونو تغییر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري. په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو، یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو، یو اکسترنل استین ده یو انټرنل ده. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه گازدار نوشابي شوي، همداسې کافي یا قهوه شوه، او همداسې غلیزه تور چای او د رنگه مواد چې دی په مجموع کې همداسې، او کوم نباتات چې دی یا کوم سبزیجات دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنگ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنگ ایجادوي. په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سیګرت او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي، یعنی په دغه په سطح باندې یو تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري، یو تراما په غاښ باندې وارده شي او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه اصطلاح طبي اصطلاح اغه شلیګی، یعنی چې کله وش کیږي دا په غاخ په منځ کې نه ته وینه تجمع کوي او د دې په واجب بیا دا وینه الته چلخته شي او دا تجزیه کیږي په هیموګلوبین، تجزیه کیږي په هم باندې او داسې په اوسپنه باندې تجزیه کیږي. اوسپنه د غاخو په د ننې برخه ټیوبولونه ورته وایي په غاخ په ساختمان کې چې دا غې کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. دا زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنگ زیاتېږي، توریږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل ده. ځینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړی ده هغه جاندیس یا زیړی هغه زردي چې په دری کې ورته وایي، دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. او همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات اوسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی اوسیږي، دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په اوبو کې زیات اوسیږي، په مغه کلی کې او په مغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکي ټاکي او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنگ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نو دغه مسائل دي. بیا د دې اصلاح میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې، هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنگ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې. او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري، ځینې په خپل ډینټل افیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي، د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنگونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسیږي، نو هغه رنگونه هم دغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوخیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنگونه چې اصلا د میتودونو باندې نه پکیږي، هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د پنامه د کمپوزیت وینیر ورته وای، نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحه چې دی هم هغه چې تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي او یو ولایب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنگ لامل چې دا د سن زیاتېدل دي، یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنگ رامنځته کیږي. او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای، هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه، مثلا یو کس چې شپېته کاله اویا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی، کار غاښونه یې کارولي دي یادمن، نو دا یو څه مینا چې ده دا تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي، او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینچین وایي، یاد چې ورته وایي، هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده، یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې، نو هغه بیا زیړ ښکاري، نو دا تغیر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده، یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوبي یا ناسالم عادت لري، مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوبي، پارچې د یخ ژوبي، او یا نور هم داسې ناسالم خپل نوکان ژوبي، له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او بغلاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغیر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب، له تاسو نه به پایلو کړو چې څنګه کولای شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. مهرباني. بله، اغلی بهادر زینبه دغه پښتنې کوچی ډاکټر صاحب کې تاسو راتوي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه سم ومینځو، سم وساتو، او بل اخره سالم غاښونه ولرو؟
مننه سجنې، مونږ کولای شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو، بل هغه نه کولای شو چې خوښته غاښونه ولرو. اول اورل هایجن دا، یا هم غاښونه برسول دي، د خولې د جوف پاک نه ساتل دي، چې مونږ باید ورځ کې هغه 24 ساعت کې سلوري ساتنه کې دوه ځل خپل غاښونه برس کو، سهار د خوښتوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي، نو هغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي، د خوله میکروب زیاتوي، نو موږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوال ته هم دغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د همشویا د ځینې خپل د هنشویګان دي، خپل بوتل کې دي، هغه یعنی خپل پیمنځل کې، غوښنه پیمنځل کې، چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي، زیات استفاده نه شي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي، په وخت باندې برس کول، په وخت باندې ماوتواش استفاده کول، او دغه چې څوک لري باید ورته تلار شي، هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي، هغه باید لري شي. نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کی، او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسئ، نیوټریشن کې، ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري. که موږ کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو، نو موږ غاښونه ډیر سالم اوسئ.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سیم. ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو در وګرځو کې تاسو په نظر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاښونه ولرو، هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې شي.
ډیر مننه. هغه اوس دا وایم چې چیرې غواړي چې خیسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه.
مهرباني. بله ډاکټر صاحب همت، تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېک مسر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو، هغه سي پاید یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، که هغه د مسواک په شکل سره اوسیږي یا کوم، هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري. او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکي دي، او همداسې نور منور لغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي، دا موضوع ده. او بل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې. او بل استفاده د مواد واشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوه‌جات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولای شي، او ډډه کول د کربوهیدریتونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي. دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غوښو کې کوم کسان چې بې نظم غوښونه لري، یو موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غوښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي کاغه واګي دي، هغه غوښون دغه غوښونه پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره، نو هغه باید سیمپیچ شي. د هغه ورتودنسي مخکیم چې اشاره وکړه، ترڅو غوښونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکیږي، او دا هم دغه فکرونه چې پانک هم ساتل شي ان شاء الله خیسته او صفلا غوښونه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم، مننه تاسو ټولو ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو، مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غخونو او د خلې ناروغي مالج، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی د غخونو ډاکټر، او همدارنګه ډاکټر مینا بهادر زی د غخونو ډاکټر، چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریکو په لاله مسپرو، خو وخت ولري.